السلام علیکم د سحر و بجې دی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو سحرنه خبری مجله او ریدو ترابولم نن دوشنبه د 1499 هجری لمریز کال د سرطان یو لسمنې ته د 2013 میلادي کال د جولای میاشت له دوهمه سره سمون لري دا نیم ساته خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د جلال آباد پرونی موټر بم چاودنې د دې خار د سکانو د ټولنې ګڼ شمېر مشران او غړي وژلې دي د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي له روسیې سره د کریمیا ټاپوز مې د الحاق پړه به د واشنگټن مخالفت دوام وکړي او دا خبره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته هم په ډاګه کړې ده د دې موضوع تو جزئیات وروسته اوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته د جلال آباد ښار پرونی برید د افغانستان د سکانو ټولنه په نخه کړې ده متحده ایالاتو یو ځل بیا د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ څرګند کړ او د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي د روسیې ولسمشر ته ویلي چې د اوکراین پر مسأله ورسره موافق نه ده د خبرونو تفصیل په ننګرهار کې د پرونی موټر بم برید په نتیجه کې د وشل شو کسانو شمیر 19 ته رسیدلی دی د ننګرهار د امر اختیار رئیس ډاکټر نجیب الله کمال پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې اکثره وشل شوي افغان سکان دي هغه ویل یو شتنه نور په دې پیښه کې ژوبل دي چې درملنه یې د ننګرهار په روغتون کې روانه ده د سکانو په ډله کې د دوی یو مشر او د ولسي جرګې کاندید او تارسنګ خالصه هم شامل و برید د جلال آباد ښار په مخابراتو څلور لارې کې شوی دی د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز د افغانستان په مشرۍ د سولې له پروسې سره د خپل هیواد په ملاتړ او د افغانستان د جګړې په سوله ییز پای ته رسېدو ټینګار کړی دی هغې پرون له افغان لوړپوړو امنیتي مقاماتو سره په لیدنه کې دا مسایل یاد کړل په کابل کې د امریکا سفارت د مینمر ویلز د لیدنو په اړه یو بیان خپور کړی ویلي دي چې هغې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د سولې شورا له رئیس کریم خلیلي سره کتنه کړې ده د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت سلاکار د جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر ایلس ویلز سره په لیدنه کې په سیمه ییزو همکاریو او د افغان حکومت د سولې په پروګرام خبرې وکړې افغان چارواکي وایي په شمالي ولایت فاریاب کې د طالبانو په هدفونو دوه هوایي بریدونه کړي چې په خبره ګڼو طالبانو ته مرګشوب له اوښتې ده دا خبره په شمال کې د 209 شاهین قل اردوان جګړن حنیف رضایي پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه
در نتیجه از دو حمله د 34
هراس افغان به شمول یا دوی د دو بریدونو په نتیجه کې سلی رشتر هغر دی او پاکستانی ډاکټر په شمول وچل شو دی یو د شنور کسان ټپیان دي چې په ټپیانو کې د فاریاب ولایت لپاره د طالبانو د نظامی کمیسون مسؤل مخدوم علی هم شامل دی رضای ویل په ټپیانو کې دوه ملکان هم شامل دي طالبانو بیا په یو بیان کې ویلي چې په دې بریدونو کې ملکی وګړي وشل شو دي افغان حکومت وی نن به د کابینې د مخکنی وزیر علنی محاکمه وشي د خبره د ولسمشر مرستیال وایان شاه حسین مرتضوی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کړې ده هغه ویلي چې له فساد سره د مبارزې په لار کې به لومړی وار د کابینې یو مخکنی غړی یوې خاصې او علنی محاکمې ته حاضر شي که څه هم ښاغلي مرتضوی نه دی ویلي چې دا مخکنی وزیر څوک دی خو 1995 کال کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي مخکنی وزیر عبدالرزاق وحیدی د اداري فساد د تورونو په خاطر له دندې لري او د تورونو په اړه تحقیقات پیل شول اوس ښاغلی وحیدی په خپل فیسبوک پاڼه ویلي چې ولسمشر ته په خطاب کې ویلي چې هیله د عادلانه قضاوت وکړي او له تبعیض کار وانخلي د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې د اوکراین پر سر ورسره موافق نه دی هغه د مسئلې ته پرون له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې اشاره وکړه جان بولټن چې د جون په 8مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی و د امریکا د ملي امنیت سلاکار ښاغلي بولټن له روسیې سره د کریمیا د خاورې د یو ځای کېدو په سر د امریکا د مخالفت د ختمولو احتمال رد کړ او ویې ویل چې دا د امریکا دریس نه دی هغه ویل ولسمشر ټرمپ بېلابېلو مسایلو له پوتین سره خبرې کوي او اوکراین هم یادوي امریکا متحده ایالاتو د دې هیواد په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو هم د روسیې له خاورې سره د کریمیا د ټاپو وزمې د یو ځای کېدو په خاطر په روسیې بندیزونه لګولې دي روسیا بیا په اوکراین کې لاسوهنه نه مني او دا وایي چې د امریکا په انتخاباتو کې هم مداخله نه ده کړې اور سه خبر د فوټبال د نړیوال جام لسیالي او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې پرون شپه کوربه روسیې هسپانیا ته ماته ورکړه او کرویشیا هم له ډنمارک لوبه وګټله. په بیګانه یو لوبه کې دواړو لوبه پنلټی ته ورسیده ځکه په ټاکلې او اضافي وختونو کې لوبه هیڅ سوی لوبډلې ونه شوې ګټلای. روسیې په پنلټی شوټونو کې څلور پر درې له هسپانیا لوبه وګټله او کوارټر فائنل ته لاړ، او کرواسیا بیا په پنلټی شوټونو کې درې پر دوه ډنمارک ته ماته ورکړه. په دې ترتیب تر دې دمه کرویشیا، روسیا، یوروګوای او فرانسه کوارټر فائنل ته وتلي او نن به هم برازیل له مکسیکو او بلجیم له جاپان سره مخ شي څو پاتې نورې لوبډلې مشخصې شي. تاسو د ازادي راډیو سهارنی خبري مجله اورئ. د جلال آباد پرونی برید د دې خار د سکانو د ټولنې یو شمیر مشران او غړي وشل دي. په وشل شو کې اوتار سنگ هم شامل دی چې وختلې نه وازې سکانو بلکې د ټول افغانستان لپاره خدمت وکړي.
زما ارزو دا نه دی چې زه یو سکه یا هندو ته خدمت وکم، نه، زما ارزو دا دی چې افغانستان په رسوالیو کې، ولایتونو کې، قراجاتو کې او دا حق حقوق د خلکو بجای تر سمانه.
دا ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د جون په میاس کې رامشته شوې مرګ ژوبله د تیر کال په مقایسه د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې 50 سلنه کموالی ښیي.
دغه 2013 کال جون مرګ ژوبله کې له تیر 2018 سره پرتله کړو نو نیم په نیمه کې ټیټوالی راغلی.
په روانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې ولسی جرګې ته د کاندیدانو د لیست د وی برخې لخپریدو وروسته اوس د انتخاباتو شکایتونو کمیسون په دې برخه کې د شکایتونو او اعتراضونو ثبتولو ته ځان تیاروي. د نور ریپورټونو سربیره د روسیې او واشنگتن ترمنځ د اړیکو او د خبری مجله په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په اف ام 100.15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدلای شي. پرون په جلال آباد ښار کې یو موټر بم چاودنې د دې ښار د سکانو ګڼ شمېر مشران او د دې ټولنې غړي وژل. د ننګرهار روغتیا چارواکي وایي تر پرون شپې د جلال آباد ښار په موټر بم بریدونو کې د وشل شو کسانو شمېر 900 ته لوړ شوی. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال ازادي راډیو ته دا هم ویل چې یو شتنه نور په دې برید کې ژوبل دي. برید د جلال آباد ښار په مخابراتو څلور لارې کې مازیګر مهال شو. په جلال آباد ښار کې دا برید په داسې وخت کې وشو چې افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په ننګرهار کې او په شاهي ماڼۍ کې له خلکو مقاماتو سره ولیدل. صفی الله ستنګزی د دې موضوع نور جزئیات لري.
په ننګرهار کې د پرونی موټر بم برید اکثر وژل شوي او ټاپیان افغان، سکان او هندوان دي. دا خبره د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال بیګا شپه ازادي راډیو ته وکړه.
په تاسو سره کومه پیښه رامنځته شوه د جلال آباد ښار کې؟ موږ 19 تنه اجساد لرو او 21 تنه چې د ټاپیان لرو. متاسفانه په دا اجسادو کې زموږ د اهلي هنو جوړونه تقریبا تر اوسه پورې زموږ هویت ثابت کړی ده. دیارلس تنه دي، څلور تنو له هویت تثبیت نه ده، خو فکر کېږي دا هم اهل هنو دي. 21 تنه ټاپیان دي او په ټاپیانو کې هم وطنه زموږ د ننګرهار اهل هنو درونه شامل دي. په هغه کې تقریبا څلور تنه تر تداوی وروسته رخصت شو او څلور تنه د اهل هنو دي او نور ټاپیان چې دي هغه په روغتون کې بستر دي او د ډاکټرانو څخه جدي مراقبت لاندې دي.
ښاغلي کامواله ویل د ټاپیانو درملنه روانه ده او یوازې د یو ماشوم وضعیت نازک ده. په جلال آباد ښار کې موټر بم برید پرون په مخابراتو څلور لارې کې ډیری هغه کسان هدف ګرځولي چې له شاهي ماڼۍ نه د افغان ولسمشر افغانی لیدنې وروسته بیرته راګرځېدلی وو. په دې ډله کې د اوتار سنگ په مشرۍ د افغان هندوان او سکانو یو ډله هم شامل وه. اوتار سنگ د افغان سکانو او هندوانو د شورا مشر او د دوی لډلې د ولسی جرګې انتخاباتو ته یوازینی کاندید وو. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال د اوتار سنگ وژل کېدل تایید کړل.
دا اوس پر سید الله ستنه مری مشخص شوی دی. په دې کې اوتار سنگ په نامه سمنګ هم اوریدل دي چې دا ولسی جرګې ته نوماندو هغه هم شامل لته کې.
اوتار سنگ مدمخ کې لازدي راډیو سره هم خبرې کړې وي چې ویلې د خلکو د خدمت لپاره د ولسی جرګې انتخاباتو ته کاندید شوی دی.
هر ځای نه ماته کوم پیغام راغلی او د مو خلکو باندې کوم مشکل پیدا شوی ما دا نه ورته لیدل چې دا شپه ده، دا غرمه ده، که دا ماخام ده. وطلایم او ځان باندې قرباني اخته خدمت مې کړای دی زمو ارزو دا نه دی چې یو سکه یا هندو ته خدمت وکم نه زمو ارزو دا دی چې افغانستان په رسوالیو کې ولایتونو کې قراجاتو کې او دا غا حق حقوق د خلکو بجای تر سامان
په وجل شو کې په اوتار سنگ سربیره د زینو ریپورتونو په اساس د راول سنگ او اقبال سنگ په څیر د افغان سکانو او هندوانو د سر زینی نوري څيري هم شامل دي په ننګرهار کې په داسې حال کې عام افغانان په یو برید کې وژل شوی چې ویل کېدل په جلال آباد ښار کې د ولسمشر اشرف غنی د سفر لپاره کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوی وو.
د سفیولا ستانکسی په راپور کې مو اوریدل چې پرون په جلال آباد ښار کې موټر بم برید د دې ښار د سکانو یو شمېر مشران او غړي وژلي، یو شمېر نورو عامو خلکو ته هم په دې حمله کې مرګ ژوبله اوښته ده. په جلال آباد کې د پرونی برید د وروستیو جزئیاتو په اړه همدا شیبه له ښار څخه د ننګرهار د والی ویان اتاولا خوګیاڼی صاحب را سره د تلیفون په لیکه کې ده. خوګیاڼی صاحب، سهار په خیر، خبرونه ته په خیر راغلاست. لومړی کدا وای چې تر اوسه پورې د تلفاتو شمیر پرون شپه د صحتامې مشر 19 کسان اعلان کړي دي. تلفاتو د شمیر د لوړېدو په اړه تازه معلومات لري؟
متاسفانه چې تیر ورځ حکومت یې خرامته شو په دې کې ولس اهل هنود هیوادوال خپل ژوند لا تور کړه او دوه پکې زموږ نور عام ولسونه دي او یې ویش کسان په دې پیښه کې تپیان شوي وو چې الحمدلله د تپیانو وضعیت ښه دی. د دوی ټول حالات نسبتا نازک دي خو په ټوله کې د دوی تلفات ډېر شوي نه دي.
خو ګانې بله مهرباني فکر کو د ننګرهار د والی لوان اتاولا خو غنی سره زمونږ تلیفوني تماس قطع شو. مونږ به هم هڅه کوو چې پروانه خبرونه او راتلونکو خبرونه کې په دې اړه د ننګرهار له مقاماتو سره وغږیږو. نو موري ویل چې ولس کسه د اهل هنود په پرونی برید کې چې په مخابراتو سلور لار کې شوې ده وچل شوې دي، د غراس دوه عام وګړي هم مړی دي او یو شکسان نور ټاپیان دي. د عام رښتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال هم ازادي راډیو ته ویل دي چې په وجل شو کې د سکانو او د اهل هنود یو شمیر مشران او د غراس غړي شامل دي. کافی پختنی موجود دي، ځینې مقامات اوس هم او شارواکي تر اوسه پورې په دې اړه چې څه ډول په جلال آباد کې د سختو امنیتی تدابیرو په ترڅ کې چې د ولسمشر د سفر لپاره نیول شوی و هلته دغه شان پیښه شوې ده او موټر بم برید کوونکي په دغه ساحه کې چې باید سخت امنیتی تدابیر پکې وي ورسید او عامو خلک ته دومره مرګ ژوبله ډولې ده. مونږ به هم هڅه کوو چې پر روانه او راتلونکو خبرونو کې په دې اړه د جلال آباد د پرونی برید موضوع او د دې موضوع جزئیات در سره شریک کړو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د جون په میاشت کې رامنځته شوی مرګ ژوبله د تیر کال په مقایسه د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې 50 سلنه کموالی ښیي. د جون د میاشتې په اړه د دې ډلې له لوري په خبرو شو راپورونو کې ویل شوي چې په دې میاشت کې 1513 تنو ته مرګ ژوبله اوښتي چې دغه سطحه په 2018 کال کې له 0 تنو پورته وه. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې له مسؤل عزیز احمد تسل سره مرکه کړې چې نوموړي په سر کې د دې ډلې د رپورټ جزئیات وړه خبرې کړي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب عدالت غوښتنې ګروپ هر میاشت نشنې اعلامیه خبري او پغې کې د مرګ ژوبلې ارقام چې سب شوي هغه خبري. په تیره جون میاشت کې 513 کسان ته مرګ ژوبله اوښتی وه چې په کې یو سلو 850 شهیدان شوي دي او 3555 کې هغه هم زخمیان دي. دغه 2013 کال جون مرګ ژوبله کله تیز 2018 سره پرتله کړو نو نیم په نیمه پکې ټیټوالی راغلی دی. یعنی په تیر 2018 جون کې مرجوبله تر زور اوښتې وه او دغه مرجوب له لوی عامل چې سب شوه دی په تیره میاشت کې هغه د داش جنګلوی له لوري ځانمرګ بریدونه دي چې ډېره برخه ننګرهار، کابل او هرات تشکیلي او بیا د افغانستان نور دوی ولایتونه د مرجوب د ارقام راټول کړی دي.
دلیل په دغه ریپورت کې دې ته اشاره شوې ده چې عمده دلیل په څه کې و چې دغه مرګ ژوبله راکمه شوې ده.
دغه مرګ ژوبله چې راکمه شوې ده یو دلیل دا موږ ذکر کړای چې په 13 جون میاشت کې درې ورځې اوربند حکومت او طالبان ترمنځ چې درې ورځې اوربند اعلان شو د دوه اړخیز اوربند هغه هم یوازې ننګرهار و چې متاسفانه موږ د ځان مرګ بریدونو پیښې درلودنو په ټول افغانستان کې آرامي و. نو یو دلیل کېدای شي دا هم اوسي چې درې ورځې اوربند د مرجوب له کچه راکمه کړه.
هغه لوریو چې تاسو سره ژمنه کړې و د ملکي تلفات د مخنیوي پر اړتیا باندې څومره د خپلې ژمنې عملي کړې دي؟
همیشه موږ د ولس له فشار کار اخیستی دی او مخامخ د مختلف اړخونو له لورې مو تماسونه هم له وسلوالو ډلو سره نیولي دي، هم همدارنګه له حکومت سره چې په دې کې د حکومتي برخې لخوا هغه ژمنې تل ډېرې عملي شوي دي. ځکه پخوا به لویه مرګ ژوبله د مخامخ جګړې وه چې هغه له نیکه مرغه د فوز کې اصلاحات راغلي دي، کله چې عملیات کې هغه د ملکي خلکو ژوند ساتل کېږي. او همدارنګه له بېلابېلو اړخونو چې موږ له وسلوالو طالبانو یا له نور وسلوالو ډلو سره چې افغانستان کې د وسلوالو جګړه کې داخل دي، د هغوی سره چې موږ اړیکې نیول شوي دي هغه ډېر جزئیات نه غواړم چې په مطبوعات کې خپاره شي. هغوی هم هغه قوانین چې هغه نړیوال دي، هغه قوانین چې دوی خپله لري او اسلام وضع کړي دي، د هغو د پابندۍ لپاره د هغو باندې د ټینګار لپاره موږ سره ژمنه کړې ده چې نور به تر ټولو جدي او لویه پاملرنه زموږ دا وي چې ملکي مرجوبله د راکمه شي او خپلو جنګیالیو ته امر وکړو چې په جګړو کې د ملکي خلکو ژوند ته لومړنی پام.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې مسؤل عزیز احمد تسلو چې وایي د جون په میاشت کې رامنځته شوی مرګ ژوبله د تیر کال په مقایسه د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې کموالی ښیي. او اوس هم له احمد تکل ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وروستیو تحولاتو خبر کړي.
د لویدیز ډیری ورځپاڼو د ولسمشر اشرف غنی د هغې وینا په اړه چې له یوې خوا د حکومت د یو اړخیز اوربند ختم اعلان کړ او له بلې خوا یو ځل بیا وسلوالو طالبانو ته د پخلاینې بلنه ورکړه یو لړ مطالب خپره کړي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي ولسمشر غنی د اوربند ختم په داسې حال کې اعلانوي چې طالبانو خپلو حملو ته بیا زور ورکړی. ورځپاڼه د اختر په درې ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند ته د اشارې په ترڅ کې لیکي چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې اوربند نافذ او د دواړو ښکېلو اړخونو لخوا رعایت شو. ورځپاڼه لیکي چې ملکي وګړو، افغان پوځیانو او طالب جنګیالیو په ډیرو تودو احساساتو د دې اوربند هرکلی وکړ. واشنگټن پوسټ لیکي د اوربند پر مهال چې د خلکو د تمې خلاف په بریا سره پای ته ورسید زرګونه وسلوال طالبان خرونو ته ولاړل او له خلکو سره غاړه غړې شول، او ځکه یې په افغانانو او هغو بهرنیانو کې چې د ولسمشر غنی د حکومت ملاتړ کوي دا هیلې را ژوندۍ کړې چې طالبان ښایي سولې ته لیوالتیا ولري او له مودو انکار وروسته د سولې خبرو ته کښېني. واشنگټن پوسټ لیکي چې د اوربند همدراز هغه حرکت هم پیاوړی کړ چې په ټول افغانستان کې د سولې په مقصد لاریونونه پیل کړي دي. د برتانیا چاپ ټلګراف ورځپاڼې هم په دې اړه په یو مطلب کې د اختر په درې ورځو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند د افغانستان په اولس کلنه جګړه کې بېساري بللی او لیکي چې د اوربند په جګړه ځپلي افغانستان کې د خوښیو او لمانځنو شېبې جوړې کړې. ورځپاڼه لیکي چې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د اختر د درې ورځو د اوربند خوښي په یو وخت کې ولمنځله، یو بل ته غاړې وتل او سلفي عکسونه یې واخیستل. ټلګراف لیکي چې د اوربند په ورځو کې په ښارونو کې هغه ملکي وګړي چې د جګړې ربړې یې ګللې دي په دې هیله د طالبانو پر شاوخوا راټولېدل چې د سولې خبرو ته به کښېني. خو ورځپاڼه لیکي چې طالبانو د اوربند د تمدید لپاره د حکومت د غوښتنې له ردولو وروسته تېره اونۍ یو ځل بیا جګړه پیل کړه او په ټول افغانستان کې یې حملې وکړې چې په نتیجه کې یې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. ټلګراف لیکي د تشدد بیا پیل د هغو افغانانو پر هیلو د ناامیدۍ سړې اوبه تویې کړې چې فکر یې کاوه دا اوربند به د سولې خبرو ته یو روښانه لاره پرانیزي، ځکه طالبانو ویل چې له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو د وتلو تر وخته به خپلې وسلې کینګدي.
ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. ولسی جرګې ته د کاندیدانو د لیست د وی برخې خبرې دروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دې برخه کې د شکایتونو او اعتراضونو ثبتولو ته ځان تیاروي. د دې کمیسون رئیس عبدالعزیز آریایی د یک شنبه پر سیوي خبري ناشته کې ویل چې کڅه هم د دې کمیسون د ولایتي کمشنرانو لیست د ولسمشر لخوا تر اوسه منزور شوی نه دی، خو دوی به دغه اعتراضونه په کابل کې وارزوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمشنرانو نه موجودیت یو ستونزه ګڼي. د دې موضوع جزئیات لخان محمد سینس خورو.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د کاندیدانو د ابتدایي لیست د یوې برخې له خپرېدو سره سم وایي د خلکو او له ابتدایي لیست نه د حسب شو کسانو د شکایتونو او اعتراضونو ارزولو ته بشپړه آمادګي لري. د دغه کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د یک شنبه په ورځ له انتقاد سره وویل ولسمشر د یوه نامعلوم دلیل له مخې د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمشنرانو لیست تر اوسه پورې ځنډولی، خو دوی به اعتراضونه په کابل کې وارزوي.
نسبت عدم موجودیت کمیشنران ولایتی
از د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ولایتي کمیشنرانو نشټوالی کسه هم چاري زندوي. خود انتخابات قانون په سرګند توګه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ولایتي کمیشنرانو په نشټون کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د مسولیت د منلو صلاحیت لري. له همدې امله موږ بشپړ آمادګي لرو چې له ولایتونو نه د شکایتونو د رسیدو په صورت کې په مرکز کې اقدام وکړو.
خاغلی آریایی وویل د سرغړونو، تقلب او د خلکو د اعتراضونو د ارزولو په برخه کې به د ولایتي کمشنرانو نشتون یو ستونزه وي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې ته د کابل په شمول د ولس ولایتونو د کاندیدانو ابتدایي لیست خپور شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو ویلي چې د نورو ولایتونو د کاندیدانو د اسنادو په ارزولو کار روان دی. لخپور شوی لسنه د یو شمیر کاندیدانو نمونه لري شوی دی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسؤلین وایي دوی به دوه ډوله اعتراضونه درج کړي. لومړی هغه کسان چې له ابتدایي لسنه غورځول شوي او یا دا چې پر نورو مسایلو اعتراض لري، د انتخاباتو د قانون د څلور اویایمې مادې له مخې کولی شي چې د کاندیدانو د بشپړ ابتدایي لس له خپرېدو وروسته په دوه اونیو کې خپل شکایتونه درج کړي. دوهم هغه اشخاص او ګوندونه چې ځینې کسان د شرایطو وړ نه ګڼي، دوی دې د ابتدایي لیست تر بشپړ خپرېدو وروسته په دوه ورځو کې خپل شکایتونه درج کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د غیر مسؤولو وسلوالو د غړیتوب یا رهبرۍ، د ځمکو د غاصبینو، د بشر د حقونو د ماتونکو او په داسې نورو جرمونو کې د ښکېلو کسانو د مخنیوي لپاره د ارزونې یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی دی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي دغه شان کاندیدان به د بشپړې ارزونې وروسته له لیست نه وایستل شي. ښاغلی آریایی د دغه کمیسیون پر خپلواکۍ ټینګار کوي، وایي چې که حکومت پر دیموکراسۍ باور لري باید دیموکراتیکو بنسټونو ته زیان ونه رسوي. د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه سره له دې چې د انتخاباتي شکایتونو او اعتراضونو د ارزولو لپاره د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تیاری ستایي، خو د ارزولو لپاره یې ټاکل شوې موده کافي نه ګڼي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید په دې اړه داسې وایي:
موږ د وخت له کبله اندېښمن یو. کوم وخت چې خلکو ته ورکړل سوي محدود دي، ځکه د فهرست ترلاسه کېدل، مطالعه او د اعتراضونو درجول وخت غواړي.
ښاغلی رشید د اعتراضونو او شکایتونو د ښې ارزونې په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمشنرانو نشتون یو ستونزه ګڼي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن وایي له روسیې سره د کریمیا د ناقانونه یو ځای کېدو په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. هغه دا خبره له سی بي اس تلویزیون سره په امریکا کې کړې ده. بولټن ویل چې له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو په اړه د امریکا د مخالفت د ختمولو احتمال رد کړی او پوتین ته ویلي چې دی د کریمیا په مسأله کې ورسره موافق نه دی. سفی الله ستنگزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې د اوکراین په سر ورسره موافق نه دی. هغه دا خبره پرون سی بی ایس ټلویزیون ته وکړه. جان بولتن چې د جون په وشتمه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په موسکو کې لیدلی، دا هم ویل چې امریکا د روسیې له خاورې سره د کریمیا د یو ځای کېدو مخالفه ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ښاغلی بولتن له روسیې سره د کریمیا د خاورې د یو ځای کېدو په سر د امریکا د مخالفت د ختمولو احتمال رد کړ او ویل دا د امریکا دریز نه ده. هغه ویل ولسمشر ترامپ په بیلابیلو مسایلو له پوتین سره خبرې کوي. ولسمشر ترامپ تیره اونۍ ویل چې هغه به د اوکراین او سوریې په څیر په مسایلو بحث وکړي او نور ټول هغه مسایل چې زموږ ترمنځ دي. زه فکر کوم د ولسمشر په باور دا ډیره مهمه ده، ځکه دا یو فرصت ورکوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین وارزوي او وګوري چې په کومو مسایلو موږ سره پرمختګ کولای شو او په کومو نه شو کولای. تمه ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د فنلند په مرکز هلسینکی کې د جولای په 14 وګورم. ترامپ ورمو ورځ د روسیې له خاورې سره د کریمیا د الحاق له رسمي پیژندنې ډډه وکړه. کله چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ نه په ایر فورس 1 یا د هغه په خاص الوتکه کې وپوښتل شول چې د کریمیا د مسالې په اړه د امریکا له اوګدمحالي مخالفت څخه به په شاشي او ویل چې او به ګورم، ترامپ د پوښتنې ته هم ورته ځواب ورکړ چې آیا د کریمیا د الحاق په خاطر په روسیې د لګیدلو بندیزونو په لری کولو فکر کوي که څنګه. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لافروف ورمو ورځ یعنی شنبه وویل ولسمشر ولادیمیر پوتین له ولسمشر ترامپ سره په لیدنه کې په روسیې د امریکا د بندیزونو مسله نه مطرح کوي. هغه دا هم ویل چې که امریکا دا بندیزونه لري کړي روسیا به ترې خوښه شي. امریکا د دغه هیواد په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو او هم د روسیې له خاورې سره د کریمیا د یو ځای کېدو په خاطر په روسیې یو شمېر بندیزونه لګولي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سړېدو عوامل یادېږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او سم په مخړې د سات د مهمو خبرونو لنډیسته. په ننګرهار کې د پرونی موټر بم بریت په نتیجه کې د وشل شو شمیر 1900 رسیدلې. د ننګرهار چارواکي وایي د دې بریت هدف او د بریت کونکي د سکانو د ټولنې مشران او غړي په نخښه کړی دي. د امریکا د بارنې چر مرسیال وزیر الیس ویلز د افغانستان په مشرۍ د سولې پروسې د خپل هیواد په ملاتړ او د افغان جګړې په سولېس پای ته رسیدو ټینګار کړی دی. افغان چارواکي وایي په شمالي ولایت فاریاب کې د طالبانو په هدفونو پرون دوه هوایي بریدونه کړي چې په خبره ګڼو طالبانو ته پکې مرګ ژوبل اوښتی ده. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولتن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي دي چې د اوکراین پر سر ورسره موافق نه دی. بولتن د جون په 8مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. او د فوټبال د نړیوال چمپ سیالیو کې پرون شپه کوربه روسیې هسپانیا ته ماته ورکړه او کرویشیا هم له ډنمارک لوبه وګټله. د په دې ترتیب تر دې دمه کرویشیا، روسیا، یورګوای او فرانسه کوارټر فاینل ته رسیدلي. نن شپه برازیل له مکسیکو، بلجیم له جاپان سره سیالي لري. او اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه
تیرانوال عبدالهادی صافی مد افغانستان د علوم اکادمی استاد.
اول خبره ته دی نکاح تعریف و چې نکاح یعنی څه؟
نکاح په لغت کې زم یا یوځای کېدل ته وایي. په اصطلاح کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی.
د نکاح ارزښت په اسلام کې دوستان ته واضح کړئ.
که چیرې یو انسان ډیر قوي اقتصاد ولري او صحي حالت یې هم فوق العاده وسی، یعنی چې دی کولی شي د نکاح د مسؤلیتونو نه په ښه وجه باندې فارغ شي، دغې سړي ته نکاح فرض یا واجب.
کومه نکاح ښه نکاح ده؟
حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي بهترین نکاح هماغه دی چې مشکلات یې کم وسي.
استاد، ځینې وخت چې کله دا د شیرین خوري په مسایلو کې ځینې کورنۍ داس به وچ نیمه نکاح وکړه، نکاح هم نیمه شته که نشته؟
ډیر جالب سوال. نکاح تجزیه نقب او طلاق هم تجزیه نقب. بنان دا یو لار جوړی دی، عرفي خبره دی. موږ او تاسو چې وای نکاح نیمه، نکاح هیڅ کله نه نیمه کیږي.
استاد، دی وی هي د یو بهتره نکاح لپاره ضروری اشیاء څه دي؟ څه باید اوس چې و نکاح مکمل شي؟
وای تاسو کوشش وکړئ چې دغه طرف مقابل تاسو دغه درې خصلتونه ولري. یو، دغه انسان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کچیر تور ته وګوري ایتا زړه خوشحال شي، یعنی د ښه اخلاق صاحب وسی، د ښه روش او د ډیر عالی تربیه خاوند وسی، د ډیر قوي تقوا خاوند وسی. دوم نینه په دې معنی چې ایتا سره یو رواني توافق ولري په ژوند کې، او دریم دا چې کله توی تور نه مسافر شي لري شي ډیر قوي په شکل باندې هم ایتا مال ته متوجه وسی، هم ایتا کورنۍ ته قوي نظارت ولري.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دوستانو، د دوهمه سهارنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره